د ورځې درې بجې شوریدونکو د مشال رادیو په دې بله ګړی کې زما هارون بچا سلامونه ومنئ. په خپرونه کې د جلال آباد پر پرونی ځانمرګي برید د پاکستان حکومت د عکس العمل او هم په جلال آباد کې ورباندې د نننۍ احتجاجي مظاهرې د چین د ولسمشر پاکستان ته د سفر په بلوچستان صوبه کې مذهبي لګکیو ته د ورپېښو امنیتي خطرونو او په خیبر جنسی کې بیا د ماشومانو د صحي مسلو په اړه رپورټونه لرو. د خپرونې په دویمه نیمایي کې 19 پروګرام د مشال مرکه هم دروړو. پیل خبرونو کو چې بشیر گواخ به وړاندې کړي.
لومړی د خبرونو سره ټکی د افغانستان د ننګرهار ولایت جلال آباد ښار کې پرونی ځانمرګي برید خلاف نن مظاهره شوې ده. د خبر اجنسۍ چارواکي وایي چې دغلته په یوه نښته کې 15 وسلوال وژلي دي او افغان ولسمشر اشرف غني نن ایران ته په دوه ورځني سفر وتلی. دا خبرونه تفصیل د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت په پرونی خبر پاڼه کې د افغانستان د ننګرهار ولایت جلال آباد ښار کې پرونی غزانمرګ برید غندلی چې 14 کسان پکې وژل شو. بلخوا د ختیځو ولایتونو اوسیدونکو نن سهار جلال آباد ښار کې د دې برید خلاف مظاهره وکړه او له حکومت یې وغوښتل چې د ترهګرو خلاف دې سخت عملیات وکړي. یو برخوال عبدالبصیر سبون مشال رډیو ته وویل
نننۍ راټولېدنه په دې موخه وه چې دغسي عملونه په کلکو ټکو وغندو. د دولت په وخت سلوالو مخالفینو باندې غږ کوو چې تاسې د ولس پر وړاندې خپله ټوپک پر ځمکه کېږدئ او دا ولس نور د آرام ساته پرېږدئ.
چارواکي وایي دې حمله کې 125 کسان زخمیان شوي هم دي چې د 14 حالت ښه نه دی. د برید ذمهواري د شاهدالله شاهد په نامه یو تن چې ځان د اسلامي خلافت ویان بولي منلې ده. د خبر اجنسۍ چارواکي وایي چې نن سهار په تیرا کې د امنیتي ځواکونو سره نښته کې 15 وسلوال وژل شوي دي. یو انتظامی چارواکي د نوم نه ښودو په شرط مشال رډیو ته نن وویل چې دا نښته په نری بابا سیمه کې د لټون د عملیاتو په وخت شوې چې درې امنیتي سرتیري هم پکې ژوبل دي. د یادونې ده چې د پاکستان پوز وایي د خبر اجنسۍ باړه یې له وسلوالو پاکه کړې او بې کوره شوي خلک کولی شي دغلته خپلو کلو ته ستانه شي. د چین ولسمشر جی جن پینګ به سبا د پاکستان په دوه ورځني سفر اسلام آباد ته ورځي. د پاکستان د سرکاري رډیو د خبر تر مخه د چین ولسمشر به د خپل دورې په مهال د صدر ممنون حسین او وزیر اعظم نواز شریف سره تر ملاقاتونو وروسته د سه شنبې په ورځ د پاکستاني پارلیمنت ګډې غونډې ته وینا کوي. تمه ده چې د دې دورې په مهال به د دواړو هیوادونو ترمنځ ځینې تړونونه هم لاسلیک شي. افغان ولسمشر اشرف غنی نن د دوه ورځني سفر لپاره ایران ته لاړ. د ولسمشر له دفتره په خبره شوې نننۍ خبر پاڼه کې ویل شوي چې په دې سفر کې به د دواړو هیوادونو د ولسمشرانو د ملاقات ترڅنګ د لوړپوړو افغان او ایراني چارواکو ترمنځ د تجارتي او اقتصادي اړیکو په زیاتولو او کډوالو په چارو خبرې کیږي. د افغانستان د لغمان ولایت چارواکي وایي چې 4 تنه هغه کسان چې د ځانمرګو بریدونو پلان یې درلود نیولی دي. د لغمان ولایت وایند سرحدي ځواک نن مشال رډیو ته وویل چې دا کسان د امنیتي ځواکونو په عملیاتو کې د جاسوسي معلوماتو په اساس په محمد خیلو او میدانۍ سیمو کې نیول شوي دي. د ځواک په خبره نیول شوي کسان فضل الحق، عبدالمعروف لایق او فضل الرحمن نومیږي چې وسلې او چاودیدونکي مواد هم ورسره نیول شوي دي. په دې اړه د دولت وسلوالو مخالفینو تر اوسه څه نه دي ویلي. تاسې خبرونه له مشال رډیو څخه اورئ. د رپورټون تر مخه عراقي ځواکونو د اسلامي دولت وسلوال ډلې څخه د هیواد د تیلو پاکولو لوی مرکزونه بیرته نیولي دي. د اسلامي دولت وسلوال ډلې پر ضد د امریکا په مشرۍ د ائتلافي ځواکونو ویاند ویلي دي چې امنیتي ځواکونو پرون د بیجی د تیلو پاکولو مرکزونه بیرته په ولکه کې واخیستل. د تیلو د پاکولو دا مرکزونه په صلاح الدین صوبه کې دي چې لا هم پکې د رپورټونو له مخې جګړې روانې دي. د اسلامي دولت وسلوالې ډلې د تیر هفتې په شروع کې د عراق په شمال کې د تیلو د دغه لوی مرکز ځینې برخې نیولې وې. ایرانی چارواکي وایي د هیڅ نیوکلیر موافقې تر مخه به نړیوالو څېړونکو ته پوځي مرکزونه پرانیستي نه وي. د ایران د سپاهي پاسداران انقلاب مرستیال مشر حسین سلامی نن د ایران سرکاري ټي وي ته وویل چې د پوځي ځایونو ته د بهرنیو ارزونکو ورپرېښودل به د خرڅولو په معنا وي. یادوي چې ایران او د نړۍ ځینې لوی هیوادونه د اپریل په دوهم تاریخ د آخري موافقې لپاره په یو کاري چوکاټ یا فریم ورک سلا شول چې د اقتصادي بندیزونو د اسانولو په بدل کې به ایران خپل اټمي پروګرامونه محدودوي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت تر مخه ایران د شوې هوکړې لیکي یا موافقې تر مخه تهران د ملګرو ملتونو نیوکلیر ایجنسۍ ته هغه ځایونو ته لاسرسی ورکوي چې شک پکېږي. د یمن حکومت د امن هغه پلان رد کړی دی چې ایران په ملګرو ملتونو کې وړاندې کړی و. د ایران لخوا په دغه پلان کې په فوري توګه د ډزبندۍ د بهرنیو ځواکونو د حملو د ودرولو د بشري مرستو د پراخو قامي مذاکراتو بحالي او د ملي اتحاد د یو حکومت جوړولو غوښتنې شوي دي. د یمن د حکومت ویاند پرون رویټرز خبري اژانس وویل چې د ایران لخوا دا ګام یوازې سیاسي لاسوهنه او مداخله ده. د یمن حکومت او د هغوی لوی ملاتړ کوونکي سعودي عرب پر ایران تور لګوي چې په سیمه کې د خپل اثر رسوخ د زیاتولو لپاره د یمن په چارو کې مداخله کوي، خو ایران دا تورونه ردی. او د روس چارواکو هغه رپورټونه رد کړي چې دوی له یونان سره د ګیس پایپ لاین په اړه کوم معاهده کړې. د جرمني دیر سپیګل مجلې د یونان د سیریزا ګوند یو مهم غړي په حواله ویلي وو چې د ماسکو اتنس ترمنځ دا موافقه ښایي د اپریل تر 1 لاسلیک شي، خو روس دا خبره رد کړې ده. او د بنگلاديش په ډاکه کې د دریو میچونو په دوهم 50 اوریز میچ کې پاکستان د بنگلاديش په وړاندې لږه شي په وړاندې په 21 اورونو کې 15 سکور کړی او څلور لوبغاړي یې اوټ شوي دي. لومړی میچ چې په بنگلاديش کې د دې دریو میچونو د سیریز اولنی میچ و بنگلاديش ګټلی و.
خبرونه مو له مشال رادیو واوریدل چې بشیر ګواخ وړاندې کول په روانه خبرونه کې اوري. د پاکستان وزیر اعظم ویلي د جلال آباد د پرونی ځانمرګي برید په څیر د وسلوالو حملې د هغوی د له منځه وړلو لپاره د افغانستان او پاکستان د حکومتونو عزم نشي کمزوري کولی. هم په جلال آباد کې بیا د مدني ټولنو فعالانو نن احتجاجي مظاهره کړې ده.
دغه سیمدونه په کلکو ټکو وغندو وخت سلوالو مخالفینو باندې غږ کوو چې دا ولس نور د آرام ساته پرېږدی.
ټاکل شوی د چین ولسمشر د پاکستان په دورځني رسمي سفر سبا اسلام آباد ته ولاړ شي. د سیمه ایز چارې اوسیدونکي وایي د پاکستان له اقتصاد سره د مرستې په غرض نوموړی ښایي په دغه هیواد کې د یو شمېر پروژو پیل اعلان کړي. او د خیبر قبایلی سیمې خلک له حکومت غواړي چې د ایجنسۍ مرکزي روغتون ته د ماشومانو د لشمینیا نومې ناروغۍ ضد واکسین ورسوي.
په دا مرض کې ماشومان ټول نه زیات مبتلا دي، مطلب پکار دي سرکاري کمیسترې د اسپتالونو نه راوړی شي.
د مشال مرکه اونیزه خپرونه هم درته اورو. هیله ده له مشال رادیو سره اوسئ. راځو بلنه موضوع ته. د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف د ننګرهار په مرکز جلال آباد کې شوې د 13 ورځې په ځانمرګي برید ژور خفګان ښودلی او له افغان حکومت سره د تروریزم د مخنیوي لپاره د هر ډول مرستو هیله څرګنده کړې ده. نوموړي ویلي ترهګري د افغانستان او پاکستان دواړو هیوادونو شریکه مسله ده او دا چې د ترهګرو حملې به د هغوی د ځپلو په موخه د دواړو هیوادونو د حکومتونو حوصلې ټیټې نه کړي. له پېښوره پرې زموږ د خبریال ذبیح الله شفق رپورټ ورو.
د پاکستان صدر اعظم نواز شریف د افغانستان د ننګرهار ولایت په مرکز جلال آباد کې په یوې خونړۍ تروریستي حمله کې د ملکي وګړو په وژنه ژوره خواشیني ښودلې او له افغان دولت سره یې د تروریزم د مخنیوي لپاره د هر ډول مرستو هیله څرګنده کړې ده. د پاکستان صدر اعظم دا څرګندونې تر هغې وروسته کړې چې د شنبې په ورځ د جلال آباد ښار د مخابرات چوک ته څیرمه د کابل بانک دروازې مخې ته د خلکو په ګڼه ګوڼه کې ځانمرګي برید وشو چې په نتیجه کې تر دې دمه لږ تر لږه 14 کسان وژل شوي او تر 140 زیات ټپیان دي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت پر همدې ورځ په خبري کړې لامه کې د صدر اعظم نواز شریف په حواله ویلي تروریزم د افغانستان او پاکستان دواړو ګډ دښمن دی او دواړه هیوادونه چې اوس د دغې پدیدې د له منځه وړلو لپاره ګډ ګامونه اخلي، نو د تشدد او ګواښ دا ډول پیښې به یې حوصلې ټیټې نه کړي او د روسي ترهګر او د هغوی د مرستندویانو پر ضد به دا جنګ دوام ولري. اعلامیه هم درس کاږي چې د پاکستان حکومت په قبایلي سیمو کې د میشتو ترهګرو پر ضد د یوې جامع ستراتیژۍ له مخې عملیات پیل کړي چې په نتیجه کې یې هغوی په خپلو مرکزونو کې په نښه کړي او د هغوی نیټورک یې له منځه وړی دی. د پاکستان صدر اعظم په داسې حال کې تروریزم د افغانستان او پاکستان ګډ دښمن بللی چې د افغان پوځ لوی درستیز جنرال شیر محمد کریمی هم پاکستان د خپل سفر پر مهال په ایبټ آباد کې د پاکستانی پوځ په روزنیز اکاډمۍ کاکول کې د وینا پر مهال وویل چې ترهګر د پاکستان او افغانستان ګډ دښمنان دي، نو دواړو هیوادونو ته ښایي چې د دوی پر ضد له یو بل سره همکاري لا زیاته او پیاوړې کړي. په عین حال کې نواز شریف د جلال آباد د پیښې په غبرګون کې ویلي ډېر ژر به له سیمې څخه د تروریزم ټغر ټول شي او اوسیدونکو ته باید د سولې، ثبات او سوکالۍ ژوند زمینه برابره شي. نوموړي همداراز له افغان دولت سره د تروریزم په مخنیوي کې د مرستې هیله څرګنده کړې او په خبره یې چې پاکستان به خوشحاله شي چې له افغان دولت سره د تروریزم په مخنیوي کې په یو نه یو ډول مرسته وکړي.
تبصرې، شننې، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونه
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې، اورېدلې او لیدلې شئ.
اوریدونکو، په جلال آباد کې شوي پرونی ځانمرګي برید 1095 کسانو ته مرګ ژوبلا اړولې ده. په یاد ښار کې د مدني ټولنو یو د پام وړ شمېر فعالان نن په ولاریون کې د پیښې ځای ته د احتجاج په ډول ورغدل. دا احتجاج کوونکو د افغان حکومت پر وسلوالو مخالفانو غږ وکړ چې د عام ولس له زورولو دی لاس واخلي. په دغه اړه د جلال آباد نه د مشال ریډیو د خبریال باز محمد عابد دا رپورټ.
لاریون کوونکو چې شمېر یې لسګونو تنو ته رسېدو، د اتوار په ورځ د جلال آباد ښار شیرزي لوبغالي ته ورټول شول او د یو احتجاجي لاریون په توګه د پیښې ځای ته ورغلل او د سولې او امن نارې یې ووهلې. د مثبت بدلون ټولنې مشر عبدالبصیر سباون د دولت په وسلوالو مخالفینو غږ وکړ چې په مظلوم ولس رحم وکړي.
نننۍ راټولېدنه په دې موخه وه چې دغه سیمدونه په کلکو ټکو وغندو، د دولت په وسلوالو مخالفینو باندې غږ کوو چې تاسې د ولس پر وړاندې خپل ټوپک پر ځمکه کېږدئ او دا ولس نور د آرام ساته پرېږدئ.
د جلال آباد ښار د اسنافو اتحادیې یو تنغړي غنی خان په دولتي چارواکو غږ وکړ چې خپل منځي اختلافات پرېږدي او د ولس وژنې مخنیوی وکړي.
یو کال کېږي چې انتخابات تیر شو، داغې نه وروسته اوسه پورې دوی په خپلو چوکۍ په جنګ پوی سره د ملت غم نشته دی، د ملت غم د ملت د خلکو سره دی چې راشي دلته نن موږ سره اوږه په اوږه ودرېږي. دوی خو دومره حد عقل یو چارواکی نن په دې غونډه کې نشته دی چې څه چې تیر شو دلته څه وشو دلته هغه ځمکه سوځي چې اور پې بل دی.
په اخره کې د ملي تحریک مشر استاد محمد اسماعیل یون لخوا په لسو مادو کې یو پرېکړه لیک هم ولوستل شو چې په یوه ماده کې راغلی ول.
د غونډې برخوال او لاریوال پر مخالفینو هم غږ کوو چې نور نو په دې او هغه نامه په هیواد کې افغان وژنه او انسان وژنه بس کړئ. پردۍ جګړه زموږ کور ته مه راوړئ. له وزیرکرنې جګړې څخه عبرت واخلئ. پردۍ ټوپک د افغان اوږو کوز او خپل مخونه لوس کړئ. دې ولس حق ورکړئ چې خپل قاتل خو وپېژني.
د یادولو ده چې د تېرې شنبې په ورځ چې د جلال آباد ښار مخابراتو څلور لارې ته څیرمه د کابل بانک دروازې مخې ته ځانمرګي برید ترسره شو، څلور دېرش تنه ملکی وګړي پکې ووژل شول او 115 تنه یې ټپیان کړل. باز محمد عابد، مشال راډیو، جلال آباد.
له پاکستان او افغانستان نه تازه خبرونه او تبصرې.
د سولې نوبل انعام د سوات ملال یوسف.
ډاکټر اشرف غنی نن د خپلې
د سیمې امنیتی ستونزې،
د پاکستان او هند ترمنځ د کنټرول په
کرښه، اقتصادي خبرونه،
سیاسی او کلتوری حل زلی.
خو کابل اوس بدل شوی، د خرابات کوسه هم وسره بدل شوی.
هر ورځ د سهار لنو د ماشام تر شپږو بجو لمشال رادیو.
اوریدونکو، د افغانستان ولسمشر اشرف غنی پرون بدخشان ته د سفر په وخت وویل چې د داعش او وسلوالو طالبانو ریښو ایستلو ته اولنی ترجیح ورکوي. نوموړي د یاد ولایت په جرم ولسوالۍ کې په وسلوال بریدونو کې د وژل شوو عسکرو له کورنیو سره ولیدل. ښاغلي غنی وویل د جرم ولسوالۍ په حمله کې نړیوالو ترستانو لاس درلود. په دغه کلاورو د فرشتي جلال ځای رپورټ.
د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی ویلي چې د بدخشان په جرم ولسوالۍ کې وروستۍ خونړۍ حمله چې د ملي اردو ګڼ شمېر عسکر پکې ووژل او زخمیان شول نړیوالو تروریستانو کړې وه. د بدخشان د والي مرستیال ګل محمد بیدار پرون ازادي راډیو ته وویل چې ولسمشر د بدخشان خلکو ته په وینا کې څرګنده کړه چې یو شمېر نړیوال تروریستان غواړي چې د منځنۍ اسیا د امنیت خرابولو لپاره د افغانستان په شمال کې پښې ټینګې کړي. ولسمشر وویل چې نړیوال تروریستان غواړي چې دلته یې ګټې خوندي شي او د افغانستان شمال د تروریستان لپاره پیاوړي پناهګاه جوړه کړي څو له دې ځایه د منځنۍ اسیا هیوادونو ته تهدید پیش کړي خو دې ارمان ته به ونه رسېږي. ولسمشر خلکو ته وویل چې د کورنیو او بهرنیو تروریستانو په وړاندې خپل یووالی ټینګ وساتي. ښاغلی غنی بدخشانیانو ته ډاډ ورکړی چې هلته د امنیتي وضعیت د خرابوالي په اړه به بې تفاوته نه پاتې کیږي او کابل ته له ستنېدو سره سم به دا مسله د خپلې کابینې او امنیتي ادارو له مشرانو سره مطرح کړي. جمهور رئیس غنی ژمنه کړې چې د وسلوالو طالبانو د ریښو ایستلو او د داعش د فعالیت مخنیوي ته په خپلو کاري پروګرامونو کې اولویت ورکوي. د ښاغلي بیدار په حواله ولسمشر غنی پرون د بدخشان په جرم ولسوالۍ کې د وروستۍ خونړۍ حملې د قربانیانو له کورنیو سره وکتل او ژمنه یې وکړه چې په پیښه کې غفلت کوونکي به محاکمه سي. ولسمشر غنی وویل چې نور موږ د خپلو عسکرو وژل کېدل نشو زغملی. هغه حکومتي پوځي چارواکي چې په دې پیښه کې غفلت کړی تر تحقیقاتو وروسته به ونیول سي او مجازات به شي. هغو کسانو چې د ملي اردو د عسکرو سرونه یې پرې کړي او وژلي یې وو باید پوه سي چې دا نور نشو زغملی او د طالبانو ریښې به له دې ځایه وباسو. وسوالو کسانو څو ورځې مخکې په جرم ورسوالۍ کې د ملي اردو پر عسکرو په داسې وخت کې چې هغوی ویده وو حمله وکړه او لږ تر لږه 10 تنه یې ووژل او زخمیان کړ. د بدخشان د والي د مرستیال ګل محمد بیدار په وینا ولسمشر غنی پر افغانانو طالبانو ژغ کړی چې په بهرنیو تروریستانو دی نه غولېږي ځکه هغوی د خپلو ګټو لپاره کار کوي. د ارګ د مطبوعاتي دفتر خبر پاڼې پرون د ولسمشر غنی په حواله ویلي چې وسوال طالبان باید حکومت ته خپل خطر معلوم کړي او باید د افغان حکومت او د نړیوالو تروریستانو ترمنځ یو انتخاب وکړي.
د مشال مرکه د مهمو شخصیتونو سره د مشال رادیو ځانګړې مرکه.
زه د دې پښتنو
د عمر
بیا غینه پس د ډیسټریکټ کې
منګل ته دې چې کوم دې
د هر اتوار یا یک شنبه او د هر ګل یا دو شنبه پورس
اردوونکو مشال رادیو ته تاسو وګورئ. ټاکل شوی د چین ولسمشر د پاکستان په دورځنی رسمي سفر سبا د ګل پر ورځ اسلام آباد ته لاړ شي. نوموړی به د پاکستان له ولسمشر او وزیر اعظم سره پر لیدنو سربیره د هغه هیواد د پارلمان ګډې غونډې ته وینا هم کوي. په دغه تفصیل اورو د اسلام آباد نه د احمد الله پر رپورټ کې.
د پاکستان سرکاري ټلویزیون وایي چې د چین صدر به د خپل دورې پر مهال د پاکستان صدر ممنون حسین او وزیر اعظم نواز شریف نه علاوه د چیئرمین جوائنټ چیف آف سټاف کمیټي جنرال راشد محمود او د درې واڼو فوزونو مشرانو سره به ملاقاتونه کوي. د پاکستان د خارجه دفتر یو چارواکي مشال ریډیو ته وویل چې د چین صدر سره به د لوړ کچې او پلاوی هم پاکستان ته راځي او د دورې پر مهال به یو شمېر لوزنامې او د تفاهم یادښتونه هم لاسلیک کیږي چې پکې به د توانایي انفراسټرکچر د اولسي کچ بیتو سفارتی او کلتوري اړیکو ته وده ورکول شامل دي. د ایوان صدر لخوا په جاری شوی یو پیغام کې ویل شوی دی چې په ایوي خصوصي دستور کې بعد چین صدر ژی جن پینګ ته نشانه پاکستان ورکړی کیږي او نوموړی بعد نه په ورځ د پارلمان ګډې غونډې ته هم وینا کوي. په پاکستان کې کارپوهان د چین د صدر د پاکستان دا دوره مهمه بولی او وایي چې دورې له وجې بعد دواړو ملکونو ترمنځ تعلقات نور هم ښه شي. د بارانو چارو کارپو او په پیښور پونتون کې د بین الاقوامي تعلقاتو د څانګې په خوانی مشر اعجاز خټک وایي
پاکستان دی وخت چې کوم تکلیف کې خاص کر بین الاقوامي تور باندې علاقائی تور باندې یو آئسولیشن خواته پلی دی هغه کې د چین مثال دورا پاکستان لپاره دی اهمیت لري او بیا ټول چې د پاکستان اقتصادي مسئلې دي هغه کې انویسټمنټ خبرې دي او چین دا تلګي چې ډېر غټ انویسټمنټ وکړي پاکستان د پروګرام دی.
د اقتصادي چارو کارپو ډاکټر میراج الحق د چین د صدر پاکستان دورې په حق لوایي
چین پرزیدنت چې کوم ویزټ په پاکستان ته هغه
د یادونې دا چې د چین د صدر په روان کال کې دا لومړی غیر ملکی دوره ده. د دې نه وړاندې د چین وزیر اعظم لی کی جیانګ د 2013 کال په مئی میاشت کې د پاکستان په دوه ورځنۍ سرکاري دوره اسلام آباد ته راغلی وو. احمد الله مشال ریډیو اسلام آباد.
د پښتنو په کور کلی
خار او خاوره کې
سروان دي.
وایس اف امریکا جیو ریډیو
یې جواب درکئ.
غوږ ورته ونیسئ.
هر ماخام د شپګونه د شپې تر دولسو
او هر سحر شپګونه تر سحر نهو بجو پورې
انټرنیټ
www.divaradio.com.
اوریدن کو دا مشال ریڈیو دا په بلوچستان کې هندوان وایي امنیت یې له خطر سره مخامخ دی. دوی په خبره په خاصه توګه د صوبې په بلوچ میشتو سیمو کې د دوی پر وړاندې د تاوتریخوالي پیښې دوام لري. د پاکستان بشري حقوقو کمیشن هم په خپل یو وروستي رپورټ کې په هغه هیواد کې د لګکیو د امنیتي ستونزو یادونه کړې ده. د بلوچستان د اطلاعاتو وزیر بیا وایي حکومت د هندوانو د امنیت ساتنې په موخه ګامونه اخیستي دي. تفصیل اورو د نیاز مساخل په رپورټ کې.
یو هندو کورلال د بلوچستان یوې سیمې په نوم نه اخیستلو وایي چې هغه سیمه له پیړیو پیړیو پلرنۍ ټاټوبۍ و، مګر په خبره کورنۍ یې په داسې وخت کې له هغه ځایه په وتلو مجبوره سوه چې پر وړاندې وضع ورځ په ورځ په خرابېدو وه.
زموږ عزیزان وو، دوی غریب خو لاړې، هلته کګان لاړې انډیا ته، اور نما زموږ ځای اکثر و، دوی مسر ناجایز وکړله، اور زموږ په ځای اور جایداد باندې سړي دوی قبضې وکړي، خاص په بازار کې دی. هلته یو زموږ درمسال و، مندر و، هغه باندې هم دوی قبضه کړي دي، اور نور کم ځکې و، جایدادونه و، هلته هم دوی قبضې وکړي. هو، صرف د هندو مذهب له وجه.
کورلال زیاتوي چې که څه هم د بلوچستان پښتون میشتي سیمې نسبتا پر امن دي، مګر د ده په خبره د دوی پر وړاندې مجموعي کرکه او بد چلند په ټول ملک کې اوس یوه عامه خبره ده. دی زیاتوي له دغې وجې ټول خپلوان یې په موقع ترلاسه کولو هند ته کډه سول.
زموږ اکا نوم دی اتملال، دی ولاړې انډیا ته، یو بل و راملال، هغه ولاړې انډیا ته. زما پلار دی سیټ مدنلال نومېږي، اوس موږ رالو د لی په کوټه کې. نو موږ ته هم چې دا موقع ملاو سي، هر هندوان دا کوشش کوي د ګرد ملک حالات ته معلوم دي سي خراب دي، ور د موږ ته هم خدای پاک موقع راکړي، وس راکړي، اوس موږ هم لاړ به سو انډیا ته.
یو بل هندو دولت رام هم د بلوچستان بلوس میشتو سیمو ته په اشاره کولو وایي چې هلته اوس هم د دوی پر وړاندې حالات سم نه دي.
آزاد دی بابا مسائل دا الفان اڑی اغوا کی اغوا سباد وجنی.
په دغه اړه د بلوچستان حکومت اطلاعاتو وزیر عبدالرحیم زیارتوال که څه هم د هندوانو هند ته د کډه کولو خبره نه مني، خو د ده په خبره د دوی پر وړاندې د امنیت ټینګولو لپاره حکومت یې سخت ګامونه پورته کړي دي.
موږ د حکومت په توګه باندې په خوزدار کې چې د دې خلکو کوم صورتحال و، موږ دوی ته مکمل امن ورکړی دی، او دا خلق اوس باقاعده په امن توګه باندې خپل زندگی کوي. دارنګه چې زموږ څه اقلیتونه دي، نه زموږ په رپورټ کې داسته، او نه موږ ته څوک راغلي دي چې موږ واپس هند ته ځو دا جایداد خرڅوو. دا هندوان زموږ په مختلفو ښارو کې، په پښتون ښارو کې او بلوچ ښارو کې ژوند کوي.
بلوچستان په خاصه توګه بلوس میشتو سیمو کې هندوان په داسې حال کې د دوی پر وړاندې د بدې وضع خبره کوي. کله چې د تیرې جمعې په ورځ د پاکستان بشري حقوقو کمیسیون هم په خپل یو خپاره شوي رپورټ کې دا خبره په ګوته کړې ده چې په ملک کې د لږکیو پر وړاندې حالات خراب شوي دي.
د چارواکو ځوابونه
ستونزې
او سرکار پروګرام کې د ګل او نهې پورز
اوریدونکو په داسې حال کې چې په خیبر جنزا کې یو ځل بیا د ماشومانو لشمینیا نومې په داسې حال کې چې په خیبر جنسیا کې یو ځل بیا د ماشومانو لشمینیا نومې ناروغي زیاته شوې ده. جنسیا اوسېدونکي شکایت کوي چې په مرکزي روغتون کې د جنسیا په دغه مرکزي روغتون کې د یادې بیمارۍ ضد واکسین ختم شوي دي. دا خلک له حکومت غواړي چې په سیمه کې د ماشو ضد سپری وکړي او د جنسیا روغتون ته یاد واکسین ورسوي. فرهاد شینوار پرې رپورټ راکوي.
په خیبر جنسای کې د تیرو څو کلونو راهیسې د لشمینیا ناروغي مخ په خورېدو ده. دغه ناروغي چې د یو ماشي د چیچلو نه لګي د ماشومانو په بدن ترې زخم جوړ شي او بیا تر ډېره وخته پورې نه جوړیږي او څرمن یې خرابه شي. د خیبر جنسای د لواړګي یو تن ساجد خان مشال ریډیو ته وایي چې لشمینیا نن سبا بیا زیاته شوې ده، خو په مرکزي روغتون کې یې ستنې او دوایي نشته.
بارپور کې
دلته دولس بیماران دي خصوصي په دا مرض کې ماشومان ټول نه زیات مبتلا دي که دغه مرض مخنیوی ونه شو دا بیماري نور هم زیاتېدی شي بلې ستنې قیمت لري غریب سړي وس نه بار دي حکومت له پکار دي سرکاري کومې ستنې د هسپتالونو نه راوړی شي خلکو ته مفت لګي ځکه چې ستنې قیمت 450 روپۍ دی یو بیمار باندې 9500 خرڅه راځي دا د غریب ولس وس نه بار خبره موږ دا غواړو چې دا کوم مرض دی حکومت ته په علاقه کې څه کنه مچر مار سپرای وکړه نور داسې عملي اقدامات
د خیبر جن سید د مرکزی روغتون د حفاظتی ټیکو انچارج نکیب الله بیا وایي چې دوی ته ډیر په کم مقدار کې د دغې ناروغۍ د علاج ستنې راځي او ټولو ناروغانو ته نه رسي
لگا مو کو بار بار دا لگا ډیر ډیمانډ وی تقریبا مو چې په زرو کې ډیمانډ وی نو هغه مو ته په 100 کې راشي لگا مو 4000 ډیمانډ وک هغه مو ته 400 انجکشن راشي که چېرې مو له لګي زیاتې انجکشن را لې دا ډوزونه به خلک پوره کړل خپل خپل په پوره کړل بیا برابر کې پونه وشي پالاکو کې کې پونه وشي لګي یو لگا دې کې خو دا کلن چې یو مرض و لګي ته په هر ځمانه و لګي دا غم یو نشو دا تر دې هدا پورې ډیر هدا پورې دي چې څنګه باندې و لګي دا هر ځای متاثر کولای شي دا لیا په شونډه شوا
په خیبر ایجنسی کې د لشمینیا ناروغۍ د مخنیوي او د ایجنسی په مرکزی روغتون کې د ستنو د نشټوالي په حق له مشکله د خیبر ایجنسی د صحت محکمې مشر افیسر ایجنسی سرجن ډاکټر قاسم سره رابطه وکړه نو دوی په دې اړه د څه ویلو نه ډډه وکړه او یوازې دومره یې وویل چې کوم بل وخت به په دې باندې خبرې وکړو د خیبر ایجنسی خلک د صحت محکمې نه غوښتنه کوي چې دلته دې د لشمینیا ناروغۍ د مخنیوي دپاره کوټلي ګامونه پورته کړل شي او په سیمه کې دې د ماشو ضد سپری وکړی شي او خلکو ته دې مچردانۍ ورکړل شي او روغتونونو ته دې ستنې هم ورولېږل شي فرهاد شینواری مشال ریډیو خیبر ایجنسی
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یویش
اوریدونکو د ایس پی او په نوم یوې غیر دولتي ادارې پرون په پېښور کې له ځایي خبریالانو سره د ښځو د ټولنیز حقونو په اړه یوه غونډه وکړه چې پکې د ښځو پر حقونو او پر دغه موضوع د عامه پوهاوي لپاره د رسنیو پر رول خبرې وشوې. دغه غونډې ته په پېښور کې د مشال ریډیو خبریال ځلان یوسفزی هم ورغلی وو او موږ ته دا رپورټ پرې رالېږلی دی.
د ښځو د حقونو په اړه د پېښور خبریالانو سره د ناستې او بحث مباحثې تابعیا کوونکي د شرکتي استحکام ادارې غړي اجاز دورانی مشال رډیو ته وویل چې د دوی هدف د خبریالانو پام د ښځو بنیادي حقونو ته راګرځول او په دې اړه په رسنیو کې کمی کوتاهی په ګوته کول ول.
خیبر پختونخوا کې که تاسو نن هم وګورئ نو زنانو تعلیم چې دی هغه ډیر کم دی. زنانو زچګی په دوران کې د مرګ دغه چې دی هغه اوس هم تقریبا 6% نه زیات دی، خصوصا د زنانو چې کوم ضروریات دي سماجي حواله سره، که هغه تعلیم دی، که هغه صحت دی، که هغه نور د هغوی حقوق دي، که هغه نظرانداز کېږي لګیا دي، نو په هغې حواله سره دوی سره یو سیشنو چې هغوی دا مسایل چې څنګه رابرسره کول شي.
د اردو ژبې ورځپاڼې یو ځایي خبریال شاهد خان وایي چې دی د ښځو د حقونو لپاره د رسنیو له کردار څخه مطمئن دی.
زما په خیال خو میډیا چې کوم دی نو د ښځو په حقوقو باندې سر ډېر زور ورکوي، ځکه چې مخکې مونږ کله کتل نو زموږ دیهي علاقو کې به دا مسلې ډېرې زیاتې، اوس میډیا هغه زیات هم رسېدلې ده او هلته چې کوم د ښځو کوم حقوق هغه سب کېږي هغې سه چې کوم دی نو هغوی هغه آواز اوچت کړی دی. ما په خپله باندې هم چې کوم دی په تعلیمي ادارو کې چې کوم خصوصا چې کوم فیمیل سټوډنټس دي هغوی ته کوم مسایل دي په هغې باندې ما کار کړی دی.
خو د ټلویزیون د خبرونو د یو چینل سره کار کوونکي ځایي خبریاله فوزیا وایي چې رسنۍ د ښځو په باب له مثبت کار نه کوي او تر دې چې د رسنیو په دفترونو کې هم ښځو او سړو کارکوونکو ته په یو نظر نه کتلی کیږي او دا چې دا په خپله د ښځو د حقونو لپاره ډیر کار کول غواړي خو د رسنیو د ادارو پالیسۍ د دې په کار کې خنډ دي.
فیمیل چې دی هغه داسې پورٹریټ کړی ده چې لکه هغه یو کمزور طبقه ده، ہے نا، که تاسو یو ګورې سګریټ اشتہاری کا موټر سائیکل اشتہاری ہے یا بس فیمیل بوی ہے، نو همیشه چې دی فیمیل حوالے سره چې دی یو نیگیټیو رپورٹنګ چې دی هغه شوی دی. زه غواړم چې میډیا چې دی خپل کردار هم هغه شانتی اولی بای دغه شانتی سب پروګرامز پیش کی ډراما سے پیش کی، همیشه په موږ ګورو ډراما کې فیمیل بچی دی هغه بجاړی، نو سدا سے زمونږ زنانه هم شته چې کوئی خط کردارونه کړی دي، نو داسې یو پوزیټیو تصویر دی پورٹریټ کی چې اغه نه چدی نور خلک هم چدی انسپایر شي.
د حکومت د شمیرې تر مخه په 2014 کال کې په خیبر پختونخوا کې په خزو د زور زیاتی نږدې 255 پیښې رپورت شوې دي، خو د خزو د حقونو لپاره کار کوونکي تنظیمونه وایي چې په خزو د زور زیاتی پیښې لا تر دې ډېرې زیاتې دي، ځکه چې په تاڼه تحصیل د بشري حقونو کمیسون او یا په رسنیو کې زیاتره پیښې نه رپورټ کیږي. زلان یوسفزی، مشال ریډیو، پېښور.
اوریدونکو، درې نیمې بجې کېدونکې دي، د بشیر ګواښ نه به لنډ خبرونه واورو.
د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت په پرونی خبر پاڼه کې د افغانستان د ننګرهار ولایت جلال آباد د ښار کې هغه ځانمرګ برید غندلی چې 14 کسان پکې وژل شو. بلخوا د افغانستان د ختیځو ولایتونو اوسیدونکو نن سهار جلال آباد ښار کې د دغه پرونی برید خلاف مظاهره وکړه او حکومت یې غوښتل چې د ترګرو خلاف یې سخت عملیات وکړي. د دې حملې ذمواري د اسلامي خلافت وایان منلې وه. د خبر اجنسۍ چارواکي وایي نن سهار په تیرا کې د امنیتي ځواکونو سره نښته کې 15 وسله وال وژل شوي دي. په دې اړه تر اوسه وسلوالو مخالفینو څه نه دي ویلي. د چین ولسمشر جی جین پینګ به سبا د پاکستان په دوه ورځني سفر اسلام آباد ته ورځي. هغه به د لوړ پوړو پاکستاني چارواکو سره ملاقات کوي او د پاکستاني پارلمنټ ګډې غونډې ته به وینا کوي. افغان ولسمشر اشرف غنی نن د دوه ورځني سفر لپاره ایران ته تللی دی. د ولسمشر د سره په خبرخبې نننۍ خبر پاڼه کې ویل شوي چې دې سفر کې به د دواړو هیوادونو ترمنځ ځینې تړونونه لاسلیک شي. د افغانستان د لغمان ولایت چارواکي وایي چې 4 تنه هغه کسان چې د ځانمرګو بریدونو پلان یې درلود د دوی لخوا نیول شوي دي. د رپورټونو تر مخه عراقي ځواکونو د اسلامي دولت وسله والو ډلې څخه د هېواد د تیلو پاکولو لوی مرکزونه بیرته نیولي دي. د تیلو د پاکولو دا مرکزونه په صلاح الدین صوبه کې دي. ایراني چارواکي وایي د هیڅ نیوکلیر موافقې تر مخه به نړیوالو څېړونکو ته پوځي مرکزونه پرانیستي نه وي. د ایران د سپاهي پاسداران انقلاب مرستیال مشر حسین سلامی نن د ایران سرکاري ټي وي ته وویل چې د پوځي ځایونو ته د بهرنیو ارزوونکو اور پرېښودل به د خرڅولو په معنا وي. او د یمن حکومت دا من هغه پلان رد کړی دی چې ایران په ملګرو ملتونو کې وړاندې کړی.
لن خبرونه مولا بشیر گواخ څخه واوریدل. اوس اوریدونکو، د مشال مرکه په نوم خبرونه درته اورو چې دی ونه پروګرام په کوټه کې د مشال ریډیو خبريال خدای نور ناصر جوړ کړی دی.
د مشال مرکه د مهمو شخصیتونو سره د مشال رادیو ځانګړې مرکه.
زه د دې پښتنو
د عمر
بیا غي نه پسته په ډیسټریکټ کې
منګل تک دی چې کوم دې درس
قدر من اوردن کو خبرونه د مشال مرکه. او په خبرونه د مشال مرکه کې مخ له نور ناصر په کوټه کې هر کله کوم. دا ځل په کوټه کې د مشال مرکه د شذو د ناروغیو له متخصصي ډاکټرې اغلې ډاکټر عائشه صدیقه صاحبہ سره کوم. په مشال مرکه کې به له اغلې ډاکټر صاحبې سره په بلوچستان کې او د بلوچستان پښتون میشتو سیمو کې د ښځینه ناروغیو او همدغسې د ډاکټر عائشه صدیقه د کار او ژوند په اړه هم له دې سره خبرې کوو. ډاکټر صاحبه، تر ټولو لمه خو تاسو ته په مشال مرکه کې هرکلی وایو.
ډیره مهرباني، د زما لپاره ډیر آنر دی چې زه خپل خوند ورونو ته چې دی خپل د شوزو د مسائل په باره کې او خپل په باره کې هدي ته نن زه ډیر په تفصیل سره خبر او سره کوم.
مننه، تاسو ته هرکلی وایو ډاکټر صاحبه. ډاکټر صاحب، لومړی که ستاسو د خپلې سیمې په حق راته وایي، ستاسو تعلق د جنوبي پښتونخوا له کومې سیمې سره دی او ستاسو پیدایش چیرې سوی دی؟ لومړنۍ یا اولنۍ زده کړې مو چیرې ترسره کړې؟
زه خپل په ذات یم بادیزه یم، اور کله عبدالله چې دی هغه زما دغه د جای پیدایش دی. اور ما خپل تعلیم چې دی زما تعلق اوس زما ګردی خوندې ورونه په دا خبر دی چې بادیزه یې قبیله چې دا پاغه کې د نارینه او تعلیم لا ډیر چې دی نه دی ډیر زیات عام نه دی. نو زما بابا چې ولو خدای دې وبخشي دا هغه خپل هو تعلیم یافته سړی وو، لیکن هغه په خپل هم دا نه غوښتل چې شیزي دی تعلیم وکي. دا هغه دا شوق چې د زمون دی تعلیم وکي، مګر د شوزو په تعلیم کې چې زما بابا دا هغه په حق کې نه ولو. لیکن زما بابا چې په بابړه کې وو نو هلته به موږ تلو ډاکټر ته به چې بیا بوتلو نو ډاکټر اکبر یار خان و ډېر ښه سړی و ډېر ښه اخلاق و سمسته الله دې دوی آباد لري. ما چې هغه ته کتل اور یوه شمه ضرور وه په وخت کې نو ما هغه خپل ځان دپاره آیډیالایز کړو. ما ویل چې زه لوسم نو به زه ډاکټره جوړېږم نو لیکن ما ته خو ډېر زیات په دې کې مشکلات وو. زما بابا چونکه نه وه خوښه چې زه سبق وایم نو ګرده ورځ به مې د کور کار کوي د مور سره به مې کالي پرېمیزل اور په کور کې زه تر ګردو غټه وم نو د کور کار ولو هغه به مې کوي اور سبق له به تلم سبق به مې بیا د شپې وایي مطلب په برج خانه کې به کښېنستم هلته چې و هلته به ما سبق وایي اور بیا ما دا طرح سبق وایي چې هر کال زه به اول راتلم نو په میټریک کې ما ټاپ کوي فرسٹ پوزیشن مې اخستی وو هغه کې ما سکالرشپ واخستی په ایف ایس سی کې بیا ما ټاپ کوي په دا ګرد د بلوچستان په انجونو کې زما فرسٹ پوزیشن رالی نو بیا مراله دا راله چې زما خو دا خیال و چې زه به ډاکټره یې جوړېږم.
نو بیا چې دغه د ایف ایس سی بعد چې کله بیا د انټری ټیسټ تاسو ورکوي د طب د میډیکل لپاره په دغه وخت کې بیا د بابا څنګه د کورنۍ هغه څنګه و بیا یې نه پرېښول اسکم بیا راځي کړ
وروره چې رښتیا درته ووایم زموږ په کور کې ډېره جګړه جوړه شوله بلکې زما وروڼه چې و دا هغه هم دا نه وه خوښه چې زه دې سبقه ته لارسم لیکن یو زما مشر ورور هغه پر دې باندې چې سټینډ یې واخستی چې ادا به سبق وایي اور زما چونکه ما ټاپ کړی فرسٹ پوزیشن مې اخستی نو زما سیټ چې په فاطمه جنا میډیکل کالج لاهور کې سو نو زما بابا ته موږ ما ویل چې خو د انجونو کالج دی زه به هلته ځم مګر ده ویل چې نو زموږ په کور کې په هر ورځ باندې ډېره پریشانی سره جوړه شوه لیکن چونکه زما مشر ورور خدای دې خوشحاله لري د زه بوتلم لاهور ته بوتلم د سبقه دپاره نو د زما ډېر دغه وکوي بیا کرار 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 بابا چې و خوښه یې نه وه لیکن چې زه ډاکټره جوړه شوم بیا دا زموږ د سیمې خلک به راتلو بیا زما بابا دا خبره ریالایز کړه و ده ته دا معلومه شوه چې زما لور نن ډاکټره ده اور دې خپل په محنت باندې هر شی وکړي نو زما دا خیال دی چې د ښځو تعلیم چې دی بیا چې زه رالم بیا زما بعد
هو دغه ستاسو نورې خویندې م په خیال ما اورېدلی چې ډاکټرانې څوک شته؟
جیو زما یوه بله زما کوچنۍ خور ده ډاکټر کوثر معصوم هغه په اسلام آباد کې ده په پیمز هاسپیټل دی پاکستان انسټیټیوټ آف میډیکل ساینسز اسلام آباد هاسپیټل هم ورته وایي نو ماشاءالله هلته هغه پر ډېره لو ده باندې ده بیا یو ورور مې سی ایس ایس کړی دی اوس ماشاءالله د ګرد ایشیا ساغه سکالرشپ واخستی د جانزیب خان نومیږي هغه حافظ قرآن هم دی اور سی ایس ایس یې کړی دی پی سی ایس یې کړی دی اوس سکالرشپ واخستی یونیورسٹی آف هیگ په هالینڈ کې دی ماسٹرز کوي په انټرنیشنل ډیولپمنٹ کې. بل ورور مې دی جهانگیر خان اچکزئی هغه په بلوچستان یونیورسٹی کې په اکنامکس کې هغه ماشاءالله پی ایچ ڈی کړی دی د سویزرلینڈ څخه نو زموږ ماشاءالله اوس فیملی چې ما دغه شروع کی بیا نو ګرځي
بدون تاسو راو ځکه چې تاسو مشران وست او تاسو بیا هغه راوست او تر هغه وروسته بیا چې تاسو میډیکل فیلډ ته راغلاست د طب فیلډ ته راغلاست د لاهور وروسته بیا مو ایم بی بی ایس مو وکړ یوازې ایم بی بی ایس مو کړی کوم سپیشلایزیشن
بیا ما درته ویل نو ورور چې ما ته د سبق یو جنون لیونتوب چې ما زه به سبق وایم نو په بی ایم سی کې بیا زه د لاهور سره لمبر ته بی ایم سی ته
څو کاله بعد
زه ما ته پنځه میاشتې تیر کړې چونکه زما یو مشره خور وه د هغې وفات وسلو هغه ناجوړه وه نو دلته بیا زما مور ناجوړه وه نو ما خپل میوچوال مایګریشن چې ورته هغه مې وکړي دلته بیا ما پوزیشن اخیستی تھرو آؤٹ بیا ما قائد اعظم میرټ سکالرشپ هغه په تاریخ کې د بلوچستان په تاریخ کې یوې ډاکټرې نه دی اخیستی هغه ما واخیستی ما ته د قائد اعظم میرټ سکالرشپ را ملاو نو زه بیا ولاړم ګلاسکو ته یو کې هلته زه ولاړم هلته ما ماسټرز وکړي نو هلته هم ما ټاپ کړي هلته هم ما ګولډ میډلز واخیستو
او دا له هغوی سره تاسو مقابله وکړه د یو کې له خلکو سره
هلته په ګلاسکو یونیورسٹی کې آل اوور ورلډ د ګرده دنیا سره چې خلک راغلي وو هلته هم ما ټاپ کړي اور دلته چې زه په بولان میډیکل کالج کې وم زما ته د بیسټ ګریجویټ ایوارډ ما واخیستی دا ته وینې چې دا ګولډ میډلز ما واخیستل دا ګرده ایوارډونه د بیسټ ګریجویټ اینڈ فرسٹ پوزیشن هغه ته ورکوي نه چې په مطلب ایم بی بی ایس کی فرسٹ اول کال دویم کال دریم کال سلورم
کال پنځه
واره چار سوک اول نمبر راځي هغه ته بیسٹ گریجویٹ دا هغه کال ده نو هغه ایوارڈ ما واخستی گولڈ میڈل می واخستل اور دا فرسٹ پوزیشن د می واخستل د دې علاوه د خدای ډیره مهربانی ده بچ زرالم د انگلینڈ سره نو بیا ما په کراچی کې کار وکړ په جنا پوسټ گریجویټ میډیکل سینټر کې ترکو دلو ډیگری چې د پاکستان غدا فیلوشپ ایف سی پی ایس چورته وای هغه ډیگری ما واخستله او هغه زپان خلکو کې زما شمار کیږي چې ما ډیر ژر دا ډیگری چې وا په اول اٹمپټ کې چې دا کیږي نو دا هم زما لپاره یو ډیر لوی آنر ولو
نو نه یوازې ستا لپاره بلکې د ټولې سیمې لپاره بیا د قلعه عبدالله غوندې یو شاته پاته پسمانده سیمه له هغې څخه یو ښځینه یو نجلۍ راوځي او دومره هغه کوي. بهرحال ستاسو په پریکټس کې دلته څومره وخت څو کلونه کیږي په کوټه کې؟
زما په کوټه کې 22 کاله کیږي چې زه دلته یم کار کوم.
هو ډاکټر عائشه صاحبه په دې 22 کلنۍ کې د دې سیمې د ښځو تر ټولو لوی یا زیاتې ناروغۍ چې په ښځو کې یي هغه څه شي دی؟ کاغذ موږ اورېدونکو ته لږ تاسو وایي.
وروره بس دا خبره چې زه کومه ماته افسوس هم کیږي چونکې مګر د دنیا ولیدله مګر د بلوچستان رنګه حالات په ګرده دنیا کې چې دی چې یو لک شنیان پیدا کیږي په ګرده دنیا کې هلته چې دی سل شي زمري
په
نورو دنیا کې په یو لک
یوازې سل مري
سل مري په پاکستان دته موږ وايي مټرنل مورټالټی ریټ
د ماشوم زیږیدنې په وخت
د شیزي چې مري او یعنی چې یو لک شنیان پیدا کیږي
هغه کی سل
په دنیا کې یعنی په دې کې ته افریقا واچوا یورپین کنټریز بعض دا تر ملکونه دي چې هلته په یو لک کې یو شزه لا نمري پلس لک کې پلس لک کې درې شي زمري لیکن په پاکستان کې دا ریټ 200 شپږاویا دی 200 شپږاویا شي زمري هر کال چې یو لک شنیان پیدا کیږي
په یو لک شنیانو کې 200 شپږاویا شي زمري په پاکستان
یعنی چې یو لک شنیان پیدا کیږي 200 شپږاویا شي زمري لیکن ډېر د افسوس خبره ده چې په بلوچستان کې هر کال چې یو لک شنیان پیدا کیږي اتنیم سو شي زمري یعنی زموږ د پاره سون اور د امریکا مشيزي ما ځکه چې دلته رالم دا ماته چې ما په خپل ولیدل هر هفته یو شزه راځي یو ځوان مور په خپل پښو راسي مګر د دې جنازه لوی لوی ژیري میډور سره دی ورور سره دی سرونه زړولې دي اور د شزي جنازه چې دا هغه وړل کیږي یعنی هر هفته چې دلته راسي دا منظر موږ وین اوس دوی وای وای ډاکټران چې دی هغه زړونه اوس هغه موږ ته دا خبره چې په شروع کې زرالم ماته ډیر افسوس کېدی بیا ما سوچ وکړ چې دا ولې دا تراز دی نو بیا ماته دا را معلوم سلو چې زموږ شي زولې مري که زموږ په ټرمینالوجي کې واټر د کازز اف مټرنل مورټالټي عملونه چې شي وجه چې شي دا اوس تیر افته یا د اختر پر ورځ تا ته کیسه کوم د اختر پر ورځ دوه شي د پښینه سره واستي یوه یې د لور لای سره واستل درې سره مړې د اختر ورځ د تیر اختر
چراوړلې
تر هغه مخه چراوستلې شنیانه په الته یوه د پلور لایک پیدا سو یو سید مخ دې راایي دا وینه پر جاری و دوی چې د لور لایس تر کوچ پوری را رسوله په لار کې دا ځوان مور مړسوه دا د پنځو شنیانو مور و د اختر پر ورځ باندې یعنی دا بل شپږم شنه پیدا کړي دا تر د پښینه سره واستلې وی دوی هغه دغه تر از چې دلته را رسیدې دوی مړې شوې نو ورور موږ زدا وایم چې موږ باید چې په دا خبره خوانه کو بده زموږ سړی د شیزي دا شز خپل فیصله نسی کولای لیکن یو سړی هم دا نه غواړي چې زما د دوه لس کښنیانو مور دی مړسي یو سړی هم دا نه غواړي چې زما د لس کښنیانو خور دی مړسي ولی چې یو چې سړی مړسي په پښتو کې وایي وایي کښنۍ دی پر کمبله پریښوي چې مور مړسو نو کښنۍ دی په ګلیانو کې پر کرمزک یعنی چې یو مور ته دا ترس اور د دې ډیر آسان حل دی یو خصمش خلکو ته زدا وایم چې بای چې یو شزه عملدار اسول چې کښنۍ په نس دا پای چې د چیک اپ د پاره راسي باز دیسې نه جوړیانې دي لکه بلډ پرشر یې زیات شو مال چې مریض راسي خوښ یې ورسره یا مور یې ورسره زور ته ما جانې د دې بلډ فشار یې وګوره وای زو یې فشار یې څه کوي بیا موږ ته یې جانې و دې ته د وینې ټیسټونه وروکه دا وای زو یې سمجه ګ جوړ شزه د وینې ټیسټونه چې ته پار وکي نو زدې مندو ته خوندو ته دا وایم چې یو شزه عملدار اسول بای چې درې چک اپ د دې غته په ډاکټر باندې ضرور وروکي
په څومره وخت کې
یعنی په نو میاشتو کې درې چک اپ منټ کم سه کم دا فرض دی بای چې په هر درو میاشتو کې دا دوه واره ډاکټر لرازي یعنی اول درې میاشتې کدرې کدو واره نه راځي یو وار به ضرور راځي په دې کې د دې د وینو ګروپ کتل کیږي د دې د وینو ټیسټونه کتل کیږي د دې بلډ پریشر کتل کیږي د دې ګرد معاینه کیږي د دې الټراساوند ټی وی چې موږ ورته وایي هغه کتل کیږي په بیا چې دا بیا چې دا مخ ته درې میاشتې رالی یعنی دا د څلور میاشتې واخې د شپږ میاشتو پورې په دا کې بیا موږ بیا د دې بلډ پریشر ګورو چې وینه خو بیې کم نه وي شوګر خو بیې نه وي ولې چې دا زموږ ځوانې پی ښځې مندې چې مري هغه کې یوه وجه دا ده چې پر شپږمه پر اومه پر اتمه میاشت د دوی فشار لوړ سي فشار چې لوړ سو د دې علاج څه شی ده یوه ګولۍ د الډومیټر ورته وایي ژړه ګولۍ هغه ورکو هغه دونه ګران هم نه ده د دې بلډ پریشر کنټرول سي لیکن که تا د دې بلډ پریشر نه کوي چک دا بلډ پریشر زیاتیږي د دې پر دماغ باندې ولاړ سي بیا په دې کې د دې ګردې کار پرېږدي ښځه باندې جټکې راځي هغه زموږ پښتانه وایي مرض ونیوله پیری دی موږ له یوه مریضه راوسته بېخي زما نه نه هېرېږي هغه دی سې وهلې وه په دا سترګو ړنده مال تاسو ولې م وهلې ده وایي ډاکټر صاحب دا خو پیری ولو دا موږ ملا صاحب له بوتله هغه زه دا پیری باسم پیری مې ایستی دا مې وهلې چې ومې کته د هغې بلډ پریشر ډېر زیات و بلډ پریشر یې دماغ ته رسېدلی و زموږ دا تره ډېرې اورېدونکو خوندې به وي چې هغو به دا طراز مریضانې لیدلي دي نو د هغه اسانه علاج که د دوی بلډ پریشر د شروع څه کنټرول سي نو دا ناجوړي ته موږ وایي کلمشیا دا جټکې چې په راځي دا دوی چې وایي مرض ونیوه د خولې سه یې زګونه رالو زبه یې غاش کله نارې والې نو دا موږ یو خو داسو دویمه زموږ منډې ولې مري پر دوی چې کشنایه پنه سي وینه پرېلس هغې موري نه کښته یي ار دایي ورته وایي چې زه دا چې یمه دا کیس د هسپتال نه یمه بیا یې په هسپتال کې اپریشن درکوي
زموږ کلیوالو سیمو کې هوښیاره ښځې ورته وایي او په هر کلي کې یوه سپینسر یې چې کومه ښځه سپینسر یې سوه هغه بیا دغسې دغه د ماشوم زیږېدنې په وخت ښځو ته ناستې یو
زه چې زما مریضانو ته ووایم زه هم ستا کشنۍ د چا په لاس پیدا شو وایي زموږ د کور یوه دغه ده زما خواښ یې دی وایي ټیک دی خواښ یې تجربه لري زما تر تجربه به ده لیکن یو څه شیان داته راځي چې د دې موري نه کښته ده و ښځې ته دایي وایي وایي دا کښنۍ پیدا کیږي دا پیدا کیږي کښېنولې په
انتظار
ډاکټر ته یمه بیا یو خو زموږ هم غلطي ده زموږ د ډاکټرانو نن سبا اپریشنونه دونه عام سو چې یو څو دا تر ډاکټرانو هم شته په دې کې هېڅ شک نشته چې ناجایزه اپریشنونه کوي خپل وخت بچاوېدو دپاره نو د هغه ډاکټرانو ته هم زه اکثره دا وایم زه هم ګوره تی دا طراز مه کوئ لیکن زیات کیسونه دا ته راځي چې لکه اوس چې دا دروازه ده د دا دروازې څه چې ته یوه ګاډۍ باسي چې دروازه تنګه وي د ښځې هټ کشنۍ دی کشنۍ غټ دی نو تر دا هټې ته څنګه راباسي دایي ورته وایي چې زه تا د اپریشن بغیر بچاوم اور هغه په هغې دونې خواري تېرې کړي چې د ډېرو ښځو هغه ستا د مخه د ډېره یایي دا بول ایله سي فیسچولانه جوړي ورته وایي یا یې پخانه ایله یي په دې کې د دې د بولو مسانه پریسي یا د شا کلمه پریسي یا دونه تکلیف پر تېر کړي چې دا کشنۍ په دردو کې مړ سي یعنی دا هم یو وجوهات دي چې دوی تر موږ یې رارسوي ولې چې بیا دا ټکسي نیسي یا دا امبولنس راغواړي سړی یې راځي خسر یې راځي په دا کې دونه ټایم تیر سي چې تر موږ رارسېږي لکه د اختر په ورځ چې ما تاته وویلې د درو مندو جنازې موږ په خپله ولیدلې اور بله وجه ولې زموږ ښځې مري د وینې کمی
صحیح کمزوري ده موږ چې
پام کمزوري یو ښځه به څنګه نه کمزوري کیږي چې دا هر کال کښنۍ راوړي باید چې د یو کښنۍ
ستاسو په خوله کې خبره ده ډاکټر صاحب زموږ په اکثره سیمو کې په دې ماشومانو باندې مقابلې سره کوي چې د پلانکي تربره مې دومره زامن دي نو باید چې زما دومره زیات سي که نه
بالکل نو د وینې کمی دا طرف پیدا کیږي موږ دا وایو باید چې د یو کښنۍ او د بل کښنۍ په مابین کې کم سه کم درې کاله څلور کاله وقفه ورکړي دوی څه کوي یو ښځه ده فرض یې که ستا خپل په کور کې سامان یش دي د میلمنو دپاره اوس هره ورځ میلمه راځي نو ستا سامان خو ختم
شي
دغه طراز یوه ښځه چې کال پر کال دا کښنۍ یې په نس سي نو د دې خپل د بدن وینه د دې د هډو کلشیم ویټامین ډي دا ګرد به دا کښنۍ ته ورکوي نو دا ګرد کښنۍ زبېشي نو دې هغه کمی لا نه یې پوره کړې بل میلمه راسي هغه بیا راسي نو دا مور به څنګه نه کمزوری کیږي اور بل موږ چیش کوو مور اول خپل و پلار ته ډوډۍ دکشنی و پلار ته ډوډۍ ورکي بیا یې ولې ورو ته ورکي بیا یې ورونه ته ورکي بیا یې کشنیانه ته ورکي په اخر کښې و دې ته شوروا اوبه ورپاته سي حالانکه ضرورت خو و دې ته دی د شیدو ضرورت و دې ته چې وایي شیدې ورکوه وایي دا شیدې څه کوي خدای پر له ولاړه ده یعنې یو خو د وزن زیاتي م نه ده ښه زه د ګردو خلکو خبره نه کوم لیکن زه د مجارټي خبره دا کوم چې زموږ ښځه هغه په خپله هم لا علمه ده و دې ته به یوه ښځه بیا دی د مړو کوروغه دي خواږه شیانو ته جوړېدلي دي وایي زه خو سپینه غوښه خورم زه خو لم خورم نو بعض خلک ته لا علمي د وجې سه نو زه دا وایم که یوه مور کم سې کم لس جوماته سبق یې ویلی دا خپل د کوچني تربیت په ډېر ښه طریقه باندې کولی سي دا مور خپل کوچني ته د صفایي په باره کښې ویلی سي چې یو کوچنی صفایي د ده په نس کښې به چینجي نه وي ده ته به ټایفایډ نه کېږي ده ته به زکام نه وي ده ته به عملونه نه وي که مور تعلیم یافته وه کوچني تربیت به دا په سمه طریقه باندې کوي کوچنی به پر ټایم پرې باسي پر ټایم به شیدې ورکوي د بازۍ خیال بې ساتي نو زه دا وایم که زموږ ورونه خپل بچیانو ته خاص طور پرې د لوڼو تعلیم هم په وکړه دین هم په وکړه نو دې ته به د ښو د بد تمیز ور معلوم سي ولې یوه ښځه چې ده خپل د قوم تربیت کوي یوه مور یې کوي پلار خو ګرده ورځ د کوره وتلی دی هغه ته نه دی ور معلوم چې زما بچیان په کور کښې کوچنی خو د موره سره دی که مور لږ و زیات تعلیم وکړي زما په خیال دا به د دې دپاره ډېر شي
صحیح ده ډاکټر صاحب تاسو ډېرې ښې خبرې وکړې یوه پوښتنه چې تاسو د ماشوم زېږېدنې په وخت باندې زموږ په اکثرو سیمو کې ما داسې اورېدلی دی بلکې ډېرو خلکو ما ته ویلي هم دی چې د ماشوم زېږېدنې په وخت باندې دا ډلیوري کیس چې ورته وایي په دغه وخت کې دا ښځه یا زنانه په خره باندې هغه سپره کې یا هم د ټریکټر په ټرالۍ کې هغه سپره کې چې مطلب یې دای د دوی مقصد دای چې دا ښځې ته جټکې ورسي نو به یې دا ماشوم په اسانه طریقه باندې په اسانۍ سره پیدا سي دې طریقې ته په طب کې په میډیکل کې تاسو څنګه ګورئ
دا ډېره خطرناکه طریقه ده مطلب که د یوې ښځې په نس یې دوه کوچنیان دي یا یې مورینه کښته ده یا یې مورینه پټاوه سوې ده یا تیز دردونه وه چې په هغه کښې به چې دا نه یې پټاوه سي زله وش کېږي هغه دی دی لکه تا چې یو څوک په ګولۍ باندې ووښتئ شارک دې ور پرې کوي اور دا وینه په نس کښې بهېږي 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 دا ډېره خطرناکه طریقه ده هر څوک چې دا کوي هغه باید چې د خدای وبېرېږي دا ظلم نه وکړي دا په طب کښې دا تر ګردو خطرناکه کار دی چې ته یوه عملداره ښځه په دا دردو کې په دې کښې خو باید چې دا په ارامه باندې پرته یي د دې د کوچني د زړه دړکن وکتل سي د دې فشار وکتل سي د دې نبز وکتل سي ویلې چې کوچنی پیدا سي د هغه بعد د وینه یو دم چالو سي که د یوې ښځې په بدن کښې اوله وینه کمه ده نو د بدن ګرده وینه یې ولاړه نو دا جټکې او دا شیان خو ډېر خطرناک
یو خو ډاکټر صاحب تاسو وویل چې د مور خپله ځینې مرې له دې شیانو څخه د ډلوري په کیس کښې د ماشوم زېږېدنې په وخت کې بل اکثر داسې کېږي چې دا زموږ په ډېری سیمو کښې په کلیو کښې همدغسې ماشومان پیدا کېږي مور خو یې بچت سي لیکن په یو د کلي په یو ښځې باندې د ماشوم ډلوري کیس کول هغه ماشوم چې پیدا سي آیا هغه ته هم په طب کښې کوم داسې ناروغۍ ورځي چې ګواکې په هسپتال کښې څه ووایه کېدای سي هغه ناروغي نه ورته لګېدلې لیکن چې په کور کښې اوسي هغه ماشومان داسې متاثره کېږي
بالکل دا تا وروره ډېره ښه خبره وکړله موږ په زموږ په طب په اصطلاح کښې موږ ته وایي ابدار سکور یعنې دا کوچنی چې پیدا سو موږ په ده کښې پنځه شیان ګورو کوچني بغاره وکړه کښې نه وکړله د کوچني رنګ څنګه دی ژړ دی شین دی که تور دی دا رنګ یې ګورو بل ساه اخي کښې نه اخي ساه کښې خو به ده ته مسله نه وي د وینې رفتار یې څنګه دی نبز یې څنګه دی دا په اول منټ کښې که دا کوچني بغاره وکړه رنګ یې دی ګلابي یا سور و اور سره شورېدی ساه یې سمه اخېسته دا کوچنیان د دوی دماغ ډېر سم کار کوي دا ډېر ذهینه کوچنیان یي بعض کوچنیان به تا لیدلي چې هغه په سبق کښې ډېر کمزوري موږ وایي لو آی کیو د هغه وجه دا ده اوس که موږ دا وګورو چې کوچنی ساه سم نه اخلي په هسپتال کښې ته خو به دستي اکسیجن ورکړي ته به اکسیجن ورکړې که ډېر کوچنی خراب دی نبز یې نشته زړه یې کمزوری دی ته به په انکیوبیټر کښې کښېږدې که رنګ تک ژړ دی ژړه یې دی ته به دی واسطه یې د کوچنیانو ډاکټر ته د ژړي ټېسټونه به ورکوې اوس چې په کور کښې دا کوچنی پیدا سو دا شیان دا ابګار سکور به څوک ګوري یعنې دا څوک په دا نه پوهېږي وایي کوچنی شین واوښتئ دا شین چې واوښتی یا نیمه دا چینی ته چې دی اکسیجن سم نه ور ملاویږي. اور بعض چینیان اول د مور په نس کې دا دایانو دونه زور پر لګوي پر دا ښځو چې درې درې ورځې دا د لنګوال پر دردو یې پر تیر کې. نو دا چینی هلته د مور په نس کې دونه کمزور یي چې دی پیدا سي یو دوه سا واخلي درې سا واخلي بس هغه یې نسي برداشوی. یو خو هغه دی چې دا ډېر تکلیف باندې چینی پیدا سو درې درې ورځې دا دایي زورونه په لګوي په ښځې باندې په هغه کې یو خو چینی په نس کې مړ سي. دویم چینی چې پیدا سو یې درې سا یې واخلو څلور سا یې واخلو په دا کې مړه سو. دا زه دا نه وایم چې په کور په هسپتال کې هم دا تراز نا تجربه کاره ډېرې کم دي نا تجربه کاره خلک ډاکټران لکه زموږ چې دلته ډېر بوج دي پر موږ باندې موږ چې دونه ډاکټران نشته دلته اوس پروس کې په سیول هسپتال کې پنځوس ښځې کوچنیان پیدا کوي.
ډاکټر صاحب تاسو خو به د کوټې د سیول هسپتال خبره وکړئ. زه یو وخت کې په ژوب کې وم او په 2008 کې په هغه وخت کې زه یو بل ټلویزیون سره ما کار کاوه. په هغه کې ما یو رپورټ جوړ کړ په ژوب کې چې په ټول ژوب ښار کې د څلورو لکو د پنځو لکو آبادي ده په هغه کې یوه متخصصه ښځینه ډاکټره نه وه. ټوله دا ایل اچ وانې وې چې هغوی به خپل هغه کلینکونه خلاص کړي بل او خبره دغه هم یو لویه ستونزه ده زموږ په کلیوالو سیمو کې په لرو پرتو سیمو کې چې هلته ډاکټرانې ډاکټرې ګډ سره شته نه.
وروره چې ته خپل د خور سره ډاکټره نه جوړې زه خپل د لور سره ډاکټره نه جوړوم نو زموږ خدمت به بیا څوک کوي؟ مطلب موږ اوس نرسانې موږ د پنجاب سره غواړو ډاکټرانې زموږ غدونه کمې دي. اوس خو لا بیا هم شکر الحمدلله چې زموږ په پښتنو کې زموږ په بلوڅانو کې په دا لوکل خلکو کې دغه اویرنس رالی. نو ګوره ډاکټران به خود کم دي اور بل زموږ په دا علاقو کې ژوب سو لورلایی سوه دا خوزدار سو چمن سو موږ په کوټه کې د ډاکټرانو تعداد نه سور پره کولی نو موږ به هلته اور بیا زموږ ډاکټرانو ته فسیلیټیز سهولیات نه ورکوي. هلته نن اوس ته څنګه خپله ستا خور ده چې هغه ډاکټره سوله تی څنګه لور لایلا استه هلته د دې دپاره سم ځای د اوسېدو غه نسته. د دې دپاره خو باید چې ګاډ ورسره یي کور ورسره یي اور بیا کوچنیان ته د هغې کوچنیان چې دي هلته نه سمې سکول سته. نو موږ خو دا وایو چې باید چې د دا کلو مشران هلته سمې سکولونه خلاص کړي خپلو بچیانو ته ولې چې هر څونه خپل د علاقې ډاکټرانې راځي هغه به خپل د علاقې خدمت کوي. تی خپل به نجونو سبقان نه وایست. نو پنجابیان اور هندوستانیان زموږ خوندې هغه هم به خپل په علاقو کې وو. مطلب موږ خو باید چې موږ اوس دا خبر باندې سر خلاص کړو چې ډاکټري خو یو ډېره باعزته پیشه ده چې موږ خپلې خوندې خپلې بچیانې په دې خبره یو اسلاف ځایي وکړو د دویغه. نو به بیا و موږ ته سبا په کلي کې به ډاکټرانې را ملاویږي.
ډاکټر عایشه صدیقه صاحبه په اخره کې به د پښتنو ته پښتنو خوندو میندو ته پیغام څه ویلی پښتنې ډاکټرې په حیث باندې تاسو دا ډېر چانې لیدلي دي ډېر نږدې مو لیدلي دي پیغام مې څه ستاسو
بس زه خپلو خوندو ته دا وایم چې باید چې دوی د الله څخه وبېریږي. یو دا څو مندې خوښیانې دا طراز دي چې پر نژندو باندې مطلب کوچنی په نسو چیک اپ لای نه بیایي. زه به دا خوښیانو ته دا وایم دا خسرانو ته دا وایم و دا پلرو ته دا وایم چې یوه ښځه چې کوچنی په نسو باید چې ډاکټر سره چیک اپ ضرور وکړي باید کوشش وکړي چې د کوچنیانو په مابین کې وقفه راسي. ولې زموږ ښځې دا غواړي چې وقفه راولي لیکن دوی وایي زما سړی ماته اجازت نه راکوي زما خواښې ماته دا اجازت نه راکوي. زه دا وایم چې خپل په خوندو باندې تعلیمونه وکړي د کوچنیانو تعداد یو څه کم کړي اور چې کوچنی په نسو ډاکټر ته چیک اپ سره.
ډاکټر عایشه صدیقه صاحبه ډېره ډېره مننه کور ودان
ستاسو کور ودان سي ډېره مهرباني ستاسو ماته دونه اهمیت راک اور ما دا خپل خبره چې ده خپل تر خوند ور ورسول.
د مشال مرکه د مهمو شخصیتونو سره د مشال رادیو ځانګړې مرکه.
زه د دې پښتنو
د عمر
بیا غینه پس د ډیسټریټ کې
منګل ته دې کې کوم د هندستان
هر اتوار یا یک شنبه او د هر ګل یا دوشنبه پورس